السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږي کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدانت پتیل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی پتیل زیاته کړه چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د تعامل تر ټولو مهم اصل دی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته موجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلی بلخی په وینا په دې کتنه کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې په اړه هم خبرې وشوې او ښاغلی متقی ویل چې د طالبانو حکومت به د دې غونډې د څرنګوالي اجنډا او ترکیب په اړه د زیاتو جزئیاتو ترلاسه کولو وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه یې خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنیو ته ویلي چې د وارداتي برېښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه 620 میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي، بلکې له مخکې اداینه یې هم کړې ده. افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان او ترکمنستان او دغه راز له تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې دي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې دي په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په سګنی ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړې چې له درې کلنې پرله پسې وچکالۍ وروسته ښایي د اوبو کمښت دوام وکړي او په بشري او پرمختیایي برخو کې د هیواد بحران نور هم ژور شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15مې ترمنځ موده کې د تیر کال پرتله کمه واوره شوې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمه ته د هغه 15م سفر دی. بلینکن هیله لري چې د سفر پر مهال به په منځني ختیځ کې د احتمالي اوربند د جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د ده هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پایل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل ته هم شرطونه لري.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
دغه شرطونه په څه معنی د چارو کتونکو یې مپوښتله.
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. نن د کمپاینونو موده هم پای ته ورسېده او دا به هم واوري چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي دي.
ترلاس زر ډیر او زونه ډیر کسانان په احتیاج په دې کاروبار باندې دا مايان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړې دي.
اوریدونکو که تر دوهمې نیمایي زموږ ملتیا وکړئ هلته درته د تاندې څانګې اونیز خپرونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکي همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. د دې وزارت مرستيال ویان ویدانت پټیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو تعامل د افغانانو بشري حقوقو ته په درناوي پورې مشروط وباله. تفصيله له امید ظهیر ملاورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پلان راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک استازولۍ د بیا پرانیستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د وی پښتنې په جواب کې وویل بشري حقوقو او خوندزیو ته د نجونو بیرته تک له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقوقو او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپل ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګری ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپل تبعیزي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
د بلاس حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یونوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خبر کړي لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت توران دی چې له نړۍ سره د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو سره په تبعیزي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې د امریکا حکومت وایي په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماټیک اساس ولې د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. دوی وایي چې له طالبانو سره د تعامل شرط هم دا دی چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی وکړي. دا شرایط په څه معنا او طالبانو ته له امریکا سره اړیکې څومره مهمه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات پوښتلې ده.
دا شرطونه زه ګومان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو لپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی لپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلي مسله دا ده چې زه ګمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه، مخصوصا غربی ایوادونه، آماده وی چه ده طالبان و حکومت پر رسمیت و پیژنی، مخصوصا تر اغه وقت پوره چه ده جو بایدن حکومت دوام لری. دا مسئله بالکل ناممکنه خبره ده. با افغانستان که یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده با افغانستان که، با امده خاطر جامعه بین‌المللی، ایالات متحده او در منطقه و دونه دا طول یو نوع عملگراه پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره. و امریکا هم پدا دونیم کال طالبان سره علی کردی او پا قطر که دی ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
کاغل سادات دیسیم هیوادونه بیا یو چی پر مخت لی دی، مثلا ده چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک و مانا چې ډیر ناندری سو بحثونه هم راو پاره ول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسي هم د طالبانو استازي یا شارجه سفیر منلای، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی. اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یو موضوع وي؟
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسئله، دا مسئله کوم جمعی تصمیم نده، دا مشخص ایوادون ته ارتباط لري. هر ایواد، هر دولت د خپل ملی منافع و پر اساس غوالی چه طالبان سره اړیکه ونیسی. د منطقي مسله د غوی د مجبوریتونو په اساس ده، ځکه چې غوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادي منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقي دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. هم دا اوس دا خبره مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستي گروپونه، القاعده او نور دغه گروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقي دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغه غواړي چې د خپل امنیتی مسائل پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې دي،
بله،
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي.
ساده صاحب، وروسته پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیز یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونو هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان په رسمیت وپیژني. دوی هم امریکې سره د جامع بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت په رسمیت پیژنو.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو میر عبدالواحد سادات او چيله ازادي راډيو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي راډيو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، وړاندې بدرته په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته یو جزئیات وایي، خو اوس ورزو هلمند ته هلته به خپل خبريال نوورو چې په هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوې دي. دغه فارمونه کې بیلابیل ډول مايان یا کبان پالل کیږي، او مسولان هم وایي چې د عاید په وکی سرچینې ورته بدل شوی. تفصيله له خپل خبريال نوورو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مايانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مايانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي، په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزر زیات د مايانو فارمونه شتون لري چې دا د پخوا په پرتله څو برابر زیاتوالی شي.
تیر پشان وز دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په پاک 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه اوس تقریبا چې موږ له اسکړی دی په یلمن کې تر 10000 ډیر اوزونه دي. ډیر کساران په احتیاج په دې کاروبار باندې، دا د مايان په کاروبار باندې ډیر کسانو کې ته زړه شکړی دی چې په یلمن کې مايان وروزی او هغه راوړي چې په مارکیټ کې خرڅ کړي. مايان خو دا کوښنی چې چان چې کم دی، دا موږ د نور یو دو څخه راوړو، بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو، بیا خلکو ته ورکوو. دلته دوی وړي خپل اوزو کې ورته هلته ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایی بزګر دی او وایي چې په خوا به خلکو په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مايانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېر خلکو د مايانو روزلو ته مخه کړې ده. په خوا خو نور کښتونه و، مخکې وخت کې به تریاک خلکو کرل، هغه دغو خلکو د بس خلاص اخیستلي. اوس تریاک په افغانستان کې چل شوي دي. اوس ډېر خلکو د مايانو روزلو ته مخه شکړې ده، او په دا کار باندې اختاج او په هلمند کې په خوا د مايان د فرمدارانو شمېر ډېر کم و، او د مايانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته و. کچېری دلته یې چېری جوړه سي، موږ سره همکاري وسي، او دولت ته خوا یا د نورو مثال ته خاصه، او موږ د یو خپل مايان چې چوباس نو بیا موږ تر ځان ته مانیږ، او من پرمداران به ډېره کټ بیس خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مايانو فارمونو واده کړي، خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي. وایي چې وچکالی زپلی او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زمر سرګه کومک وکي، زمر سرګه داس کومک وکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي، یا یو تخمونه راکي، یا موسیات زیات کی د خلک ستړي دي چې د یو د شی راکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي. که تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مستقبل چیل نه جوړي ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مسته غنم نه سره جوړوالی.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښې کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. په پاکستان کې په تیره په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت هم ترینګلی دی، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په اتمه به رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. دا انتخابات داسې مهال پلان شوي دي چې د پاکستان سیاسي ثبات له پوښتنو سره مخامخ دی، ځکه د دې هیواد پخوانی صدراعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی. د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي، خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډېره لیوالتیا نه لري، چې ښایي دا مسله په رایه ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي. له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدراعظم په توګه غوره شي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسېدلې او په تېره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدي نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي.
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات پی سیکیورٹی په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې مکمل سیکیورٹی او خلک پر راضی او خپل ووټ پاچي او غوی سیکیورٹی مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی خونړۍ حمله کړې دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي. د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول هومره ترینګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی. راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې اووه تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي، او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و، خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رایه ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالان یې له اوسه نیمګړی بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په چاپریالي مسایلو تمکیګو پنځو نړیوالو موسسو یا غیر دولتي بنسټونو په افغانستان کې د وچکالۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې سګ ژمی یا د ژمی په لومړیو میاشتو کې د تیر کال پرتله ورخته واوره کمه وه، نو دوی اندېښنه کوي چې ممکن وچکالۍ او بشري ناورین ورسره زیات شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو غړ اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالی په 13 کلونو کې تر ټولو بد وچکالی وبلله. په دې سازمانونو کې د لوګي پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغه سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنې جمع د معمول په پرتله ګرم دي او د واوري کمواله د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نه خده. د اعلانیې لمخې دا بدلونونه په سګنی جمع کې د واوري او باران د کمښت لامل شوي چې افغانستان به له دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې ژور کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د تیرو کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 15 تر 16 سلنه اورښت شوی او د اورښتونو کمیدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغه سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشر دوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ تر څو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعه ګل وایي په خوا به د خپل کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول خو سکالي حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
کروندګر د سری او هڅو د پلورلو له امله پوره وړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګاني وکیندي او سولري تختي وپیري خو د څا اوبه کافي نه دي. سکال اورخ ډیر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. خو به ځمکه نرمه وه ځکه بارانونه ډېر.
بلخ یو بل کروندګر سوهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپی او بنجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپی او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغي ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوي. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وای د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للم باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شانو ته په امید یعنی په تیر سوي کال کې بارانونه نه وو او په سګنی کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم هغه څه وچ راغلی ده چې کرنې آتی د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې شوې لکه د کندوز لکه نور د بغلان بعضي ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري هغه هم ډیر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه آتی وچ سو. کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې د چیخکاری وچکالۍ د لویو خارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت لامل شوې ده. د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده. خلک خپلې د څښاک اوبه د خورو وسونو په وسیله لیږدوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډېرې ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو چې لړلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې وه.
azadiradio.com
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله موسسه IIED وای په افغانستان کې اقتصادي سقوط د لامل شوې چې په ځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. نور په دې راپور کې
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د لامل شوې چې په ځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایل خبره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی زلزلو او د 2023 کال اکتوبر تر دسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% خزو او 49% نارینه بې ځایه شوي هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په کور دننه د بیزایې شوي ولډلې خزي د لګ مالی عاید لا عمله په خراب بوزید کړي او ډېر لګي کولای شي چې د خپل کورنۍ اړتیاوې د خپل کار لاري د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د خزو په ژوند او کار لګیدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او خزي انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بیزایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخ ته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې اته میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي له پاکستان ایستل شوي افغانان د نوي ژوند جوړولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف ای د دوشنبه پورز په خپل ایکسپانه کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او ویل له پاکستانه ایستل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. ډبلیو اف ای زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کینو. د ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیرو.
لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
نو دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي امارات چې محمد چیرته مونږ سرپنا جوړ کړي، ماشومان د مکتب را ته جوړ کړي، خبر مونږ کار ته نه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي. دا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. خو پرون په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګری او د پاکستان خیبر نیوز خبر ورکړ چې د پاکستان د موقت حکومت کابینې د څه باندې 1.3 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایه غځولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خپل اکسپانه کې د خبرو شو معلوماتو لمخې یوازې د دوشنبه پورز 1950 افغانان په زور له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخستان 9:30 بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام تان د څنګه خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې لاندو خبرونو ته. متحده ایالات وای په نګ دې راتلونکو کې په کابل کې د کوم ډیپلوماټیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره به په همغږي له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې دوی له طالبانو سره د تعامل لپاره بشري حقونو ته درناوی یو مهم شرط بولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي اساسي لټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی متقی ویلي اوسنیو شرایطو ته په پام او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت وینما حضور ته په کتنې بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نشته. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه خپل ټول پورونه پرې کړی دي. دغه ادارې د خپل پورونو کاچ چې په ویناي ګاونډیو هیوادونو ته ورکړې شپږ سو اووه میلیونه ډالر یاد کړی دی. پنځو نړیوالو موسسو ویلي چې په افغانستان کې روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلې دي. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتلم، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالې برته هیوا ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ ډېر مزایل براتلم، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو. او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناستو. زما خیادیږي زمونږ یو زړه نهی و، اوس وفات د خدای دی وبخي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به مو بیا دې زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کاوه د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویلې په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته خو دلته شرایط ډېر سخت وو د انقلاب نه تښتیدلی او خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو زه خپله چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغیدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هغه کورنۍ او حلقانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی نو کورنۍ مور او پلار به ډیره انګیزه راکوله چې مونږ به درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینی لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي مونږ پوهېدلو په هغه وخت کې چون فکر دومره دا سینی وچ سړی د پیچ بینیګانې وړاندوینه کولای وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شي نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیمي افته او خلکو ډیر خراب او سخت ژوند درلود چې یو خمه مثال زما خپل پلار شو د پونتون استاد او درې او څلور او پنځه او شپږ میاشتو کې به دې تماش نه ورکوه شپږ میاشتې ورسره ورسره چې ور تماش ورک هغه هم درې زر روپۍ وي چې په هغه به هیڅ نه کېده خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلود نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویل چې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات خوش او د زمينه سازي وشو اکثره ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوخه و چې موږ هم څومره چتاوانو زده کړم وکړ
ممکن ډیر ست کوونکې او محصولان وی چې شرایط ته پکتو سره به د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پریک دی ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دی او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي بهرنۍ او داخلي جوړښت هم په بدلیدو دی من په چېرنه کې دا خبره کوم چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مکوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلیدو کې دی رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډیر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلیږي نو تعلیم او تحصیل ډیر ښه دی په هر ډول شرایطو کې باید موږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډیر سختۍ لاستر شي اغه دا داغه بیا ارزښت هم ډیر وی داغه اهمیت هم ډیر وی او ژوند خو د همدغه مشکلات یو مجموعه ده بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي کا پکشته خفغان مشته کا سخته پکشته خوشحالي مشته نو دا باید مونږ ومنو دا خبره شته په ژوند
د سید جمال الدین په هانتون اوسنۍ استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې په هانتون د لیسانس تور پیل کړه ل لومړی سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري وکوي او ځان به ول لومړی کوي
د خونځي په دوره کې ما ډیر درس ویلې سره د چ حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شې چې ما 15 پک کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصول ما په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول لمره شم ما په دې وخت کې پهلوانی کوله مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خم یادی کی راته ویل چې د خو پهلوانی نه د خو پونتون دی دلته اول مرګی نیول آسان کار نه دی خو ژوند کې زما لټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شروع چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لسانس د دولسم سنف نه چکله فارغ شوم زه د لسانس دورې ترمن زما شپږ کاله یو خالیګا و چې د زینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لره پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول نمبرګي ونیول بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به زینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کې نو د دې په ځای به دې تب ویل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سره جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږ د اول دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېر ځوانان به چې واز د خوانځي په لوستلو یا هم د لسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لسانس دورې نه فارغيږي د لسانس دورې نه ورسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق خاصونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان هم ته مې هیله ده شته چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګي موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځنګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډیر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسي پیدا کی پیوځ دي چې غته یو سم وخت او ټاکی یا په سمه طریقه لغن استفاده او کی بارکس په هغه کې مصرفوي او ډیر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډیر خپل آیپټ کې مصرفوي گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبره دی او دې کې مصرفوي درس هم نه وای او د کور کارونه هم دمر نه کوي
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی. تقریبا د اتنوي ونوي ټول د کانکورس والونه دی پاینه هلکې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم م کوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدی پر دې شی وو په حوال سي له غورسته کدی او زل پر دې پوي سي بیانو د دې داشې ځانته تشخصول اساسي سي د زفر ځن له تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم، ځنې تعلیمي ویډیوګان پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې ورځ یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم، مثلا دغه شینه بیا دې هم کولای سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
ریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم.
زباله ونش ستپ مینا کی کوچی لالا لنګ بنګ بمن کی شن خالی لیلا زبلے ونش سب منا کی کچھ لیلا رنگ بند مت بمن کی شن خالی لیلا رنگ بند مت کی کوچی لیلا رنگ بنگ مت مابا سهر خړې کړي